په پښتونخوا کې د سحر 9 بجې شوې ده. مشال ریډیو دی، زه شاهین بنیره ما او تاسو ته په دغه سحرنه پرونه کې هرکلی ویم. د دې امید سره چې تاسو به روغ جوړ او خوشاله یې. په خبرونه کې به ووري چې د قبایلي سیمو د امن او پرمختیا لپاره د نوي گورنر پلان سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت غواړي پاکستان د طالبان د سولې د عالی شورا په مشوره پریدي، او دا حال هم درکو چې په وزیرستان کې روانې جګړې د خلکو ذهني صحت څومره اغیزمن کړی دی. لومبي ورزو مجید بابر ته خبرونه وو.
ستړي مشي سهار مو په خیر او رومبه د مشال خبرونو سرټکی. انجینیر شوکت الله خان پرون مازیګر د خیبر پختونخوا د نوي گورنر په توګه د پېښور په گورنر هاوس کې د خپل څوکۍ سوګند پورته کړو. د پاکستان په لاهور کې د ترکی په مرسته د 300 میلیون ډالر په لګښت د میټرو بس سرویس پر شروع شو. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ کې د اتحادي ځواکونو نوي مشر جنرال جوزف ډنفورد ټاکل شوی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به په راتلونکي سپرلي کې اسرائیل ته سفر کوي. د خیبر پختونخوا نوی گورنر انجینئر حاجی شوکت الله خان پر ناپرون مازیګر د پېښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان د دغې سوبې د یو کم دیرشم گورنر په توګه په گورنر هاوس پېښور کې حلف واخیستو. په دغه دستور کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی او نورو حکومتي چارواکو هم ګډون وکړ. د خپل څوکۍ د سوګند پورته کولو نه پس خبریالانو سره د خبرو پر مهال گورنر انجینئر شوکت الله خان د خپلو ترجیحاتو ذکر وکړو.
اولنی ترجیح خدا دے چې په دې وخت کې فری او فیر الیکشن وشي، او دا غي د پاره مونږ داسې حالات جوړ کړو چې هغه پرام نه وي. باقی کارونه د ترقیاتی کارونه دي، د نور د ایجوکیشن مسلې دي، کې ډېرې مسلې دي، دا نه چې لګې مسلې دي. اولنی شی امن دی او بیا فیر اینڈ فری الیکشن. ما ته چې هر ټاسک ملاو شي د مذاکرات وي او کده بهر د پاره تګي امن د پاره چې هر ټاسک ماته ملاو شي پاره کې بازار لیډر ما ز به مخ کې زما غي کې بار کوشش کړ.
د گورنر انجینئر شوکت الله خان تعلق د باجوړ د ناوګي سیمې د یو سیاسي کورنۍ سره دی، او د دې مخې د باجوړ قبایلی سیمې نه د قومي اسمبلی غړي او د سفران وفاقي وزیر وو. پاکستانی چارواکو پرون په لاهور کې د میټرو بس نوې سیستم چې په پاکستان کې د خاري ترانسپورت تر ټولو لویه پروژه ده شروع کړه. دا پروژه چې د ترکیې د البراق کمپنۍ په همکارۍ بشپړه شوې او 300 میلیون ډالر لګښت پرې راغلی. په یو ساعت کې د یو کم 150 کیلومتره لارې په اوږدو کې د لاهور د مرکز او شاوخوا سیمو ترمنځ 12,000 مسافر لېږدولی شي. تېره ورځ په داسې حال کې چې د پنجاب وزیراعلی شہباز شریف او د ترکی نائب وزیراعظم بیکر بوزداغ د دې ترجمکی لاندې د ټولو اوو وشتو تمځایونو تیرېدل. په لاهور ښار کې د واټونو پر غاړه زرګونه کسان قطار درېدلی وو، او په ټولو تمځایونو کې د ترکی او پاکستان بیرغونه په لاسونو کې رپول. امریکایي جنرال جوزف ډنفورد په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ کې د اتحادي ځواکونو نوی مشر ټاکل شوی دی. جنرال جوزف نمخ کې د دغو اتحادي ځواکونو د مشرۍ کومنده د یو بل امریکایي جنرال جان ایلن سره تر 19 میاشتو پورې وه. چونکې اتحادي ځواکونه د 2016 کال تر پای پورې د افغانستان نه د وتو تیاری کې دي، نو تمه څرګندېږي چې جنرال جوزف به په دغه هیواد کې د بهرنیو ځواکونو اخیرنی مشر وي. جنرال جوزف به د خپلې دندې پر مهال افغان ځواکونه دغه هیواد د امنیت چارو د سپارلو د پروژې او دغه هیواد نه د ګڼ شمیر بهرنیو ځواکونو د وتو د بهیر څارنه کوي. د تیر خالی په ورځ د ناټو پخوانی مشر جنرال جان ایلن په یو مرکه کې وویل چې دی په دې باور دی چې اتحادي ځواکونه په افغانستان کې په یو لس کلنۍ جګړه کې د بریا په لاره دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په هیواد کې د یو نړیوال اسلامي پوهنتون د جوړېدو خبر ورکوي. زلمی رسول پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل د دې پوهنتون د جوړېدو موافقه مصر ته د ولسمشر حامد کرزي د وروستي سفر په ترڅ کې وشوه. د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د دې پوهنتون د جوړېدو لګښت اسلامي پراختیايي بانک ورکوي. د لوړو زده کړو وزارت او عام افغانان د دې پوهنتون د جوړېدو له پریکړې خوشاله دي، او وایي دا پوهنتون به افغانانو ته په نړیوالو معیارونو کارونو د اسلامي زده کړو خو فرصت برابر کړي. په پام کې ده د امریکا ولسمشر باراک اوباما به با پر روان سپرلي کې اسرائیلو ته سفر وکړي. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو پرون د کابینې په غونډه کې وویل د اوباما دا سفر له اسرائیلو سره د امریکا د اتحاد نښه ده. د اوباما د پریکړې ته چې اسرائیل ته سفر کوي هرکلی وایم. دا یو مهم سفر دی او له امریکا سره د اسرائیلو د یووالي نښه ده. نتنیاهو همداراز وویل د دې سفر په اړه یې له اوباما سره خبرې کړې او ټاکل شوی چې بحثونه به یې په درو مهمو موضوعاتو د ایران ایټمي پروګرام، په شام کې روانه بې امنیتي او د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې پر بهیر متمرکزوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر علي اکبر صالحی به د خپل هیواد د ایټمي پروګرام د لانجې د حل او د غراس د روس او ایران ترمنځ د اقتصادي همکارو د زیاتولو لپاره په ماسکو کې له روسي چارواکو سره خبرې وکړي. صالحی به نن د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره وګوري او د روس او ایران د اقتصادي همکارو د ګډ کمیسیون په لسمه غونډه کې به ګډون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی 15 ورځې وروسته به په کازاخستان کې یو نړیوال کانفرنس جوړ شي او د ایران د ایټمي فعالیتونو د لانجې د حل په لارو پکې خبرې وشي. امریکا او اتحادیان وایي ایران ښایي د یورینیمو له غني کولو د ایټمي وسلو په جوړولو کې استفاده وکړي. ایران دا تورونه ردوي. د مشال د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو په روانه خبرونه کې بعد نور راپورونه تر څنګ دغه راپورونه درته وړاندې کوو. د خیبر پختونخوا نوی گورنر انجینیر شوکت الله ویلی قبایلی سیمو کې به آزاد او پاکو انتخاباتو ته لار هواروي.
اولنی ترجیح خدا دی چې په دې وخت کې فری او فیر الیکشن وشي او د هغه لپاره موږ داسې حالات جوړ کړو چې هغه پر امن نه وي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د پاکستان لخوا د افغان حکومت د سلانه بغیر د طالب زندانیانو خوشی کول خطرناک دي.
موږ ویلي هغه طالبان چې له زندانونو خوشی کیږي باید د سولې عالي شورا په صلاح وسی.
او په شمالي وزیرستان او خوش سیمو کې د بقرارۍ له کبله خلک د ذهني رنځونو ښکار شوي دي.
د وزیرستان او بنو او ډی خان چې دلته حالات ډیر خراب دي، دا ډیپریشن ډولو نه زیات دی په دې علاقه کې.
د پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ نور راپورونه او تفسیرې هم لرو. تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوسئ. د خبرونې په پیل کې په سیمه کې موجود د خپلو همکارانو نه تازه صورتحال اخلو. دا وخت را سره د پیښور نه خالد خان خشګي د ټلیفون په کرخه دی. خشګي صاحب ستړي مشي ده ته وایم. خشګي صاحب، د خیبر پښتونخوا نوی گورنر شوکت الله سوګند پورته کړی دی او ویلي دی چې ډومبه کار ادا دی چې په قبایلي سیمو کې به پاک او آزاد انتخابات کوي. نور گورنر صاحب څه ویلي دي؟
جی بالکل، کلا پرون چې هغه د خپل سوکې سوګند پورته کو، هغه د خیبر پښتونخوا د وشتم گورنر دی او د باجوړ ایجنسی سره تعلق لري، د قبایلی ایجنسی سره تعلق لري. نو بالکل هغه هم دا خبر وکا چې د خونه چا سیاسي پارټي سره تعلق لري، د درمیانه کسته او د دوړو به ترجیح بدایي چې په فاتح کې څنګه د خیبر پښتونخوا گورنر چې هغه د قبایلی سیمو او انتظامی مشر چیف ایگزیکټیو، نو هغه دا وایي چې دا هغه بړومبي ترجیح دی چې په فاتح کې په قبایلی سیمو کې امن راولي، چې دغلته راتلونکي ټول ټاکنو ته فضا همواره شي. د دا هم وویل چې کوم مذاکرات د حکومت شروع کړي دي او کوم د امن لپاره کوښښونه دي، نو هغه کې به دې خپلې هڅې کوي او دې به کوشش کوي چې دغه مذاکرات کامیاب شي. د دا هم وویل چې په خیبر په فاټا کې به پړومبي ځل په سیاسي بنیادونو باندې الیکشن کیږي، لکه پړومبي ځل به په ټول ټاکنو کې د سیاسي ګوندونو امیدواران برخالي، نو دوی به دا کوشش کوي چې په فاټا کې داسې یو فضا جوړه کړي چې سیاسي ګوندونه هلته لاړ شي، هلته خپل غونډې وکړي، هلته خلکو کې دغه سیاسي بیداری پیدا کړي، ځکه چې د دې نه مخکې دا کوم امینمنټ چې شوی دی نو سیاسي پارټیانو ایکټ هلته غځول شوی دی، خو دا بدمنۍ په وجه یا داسې تحفظ نشته. نو ځینې ګوندونه لکه مذهبي ګوندونه خو هلته خپلې سرګرمیانې کوي، خو چې کوم ګوندونه پاکستان پیپل پارټي شوه، عوامي نېشنل پارټي یا نور دغه سیکولر پارټیانې چې دي، هغوی هلته کې اوسه پورې هېڅ داسې لویه غونډه نه ده کړې. نو ده دغه ته په اشاره تن وي چې په فاټا کې به د سیاسي حلو ځلو لپاره فضا همواري، هلته یو امن هم راشي او د پرمختګ کارونو کې به هم دلچسپي علي خصوصي.
د ګورنر صاحب خبره هو شو، یقیناً ډېر ښه ارادي دي. د صوبې وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویلي دي چې دغه کم آل پارټیز کانفرنس کېږي، د دوی د ګوند لخوا دې کې به کوشش کوي چې ټول سیاسي ګوندونه برخه واخلي. په دغه اړه باندې تازه معلومات څه دي؟ یعنې کومو کومو ګوندونو ویلي دي چې موږ به برخه اخلو په دې کې، او دا کله کېږي، جنډه یې څه ده؟
جی بالکل، دا د عوامي نېشنل ګوند مشرانو دغه ټول ګوندیز کانفرنس په 14 فروری را بلل دي په پېښور کې، او دې کې ټولو سیاسي پارټیانو ته دعوتونه ورکړي دي، بلنې ورکړي دي چې دوی د امن په خاطر دلته راشي، چې د پښتنو په خاوره به څنګه امن راولو، او د ترهګرۍ په باندې د هغه ګوندونو څه دریځ لري، څه داسې وړاندیزونه مخکې کړي چې هغې په هندې په دې خاوره باندې په دې ځمکه باندې چې کومه دا شخړه ده دا حل کړي. نو دا عوامي نېشنل ګوند د مشرانو د وینا تر مخه هغې اوسه پورې ټول ګوندونو ته بلنې ورکړي دي چې په هغې کې د جماعت اسلامي او د عمران خان ګوند نه علاوه، لکه د یو مشر دی منور حسن چې هغه هم پښتون نه دی او دغه سیمې سره تعلق نه لري، عمران خان هغې پکې ګډون نه کوي، نو ټول داسې دي لکه جمعیت العلماء اسلام اول ویلي وو فضل الرحمن مولانا فضل الرحمن چې د هغې اندېښنې دي، نو هغه بالکل هغه نور شوي دي، هغې هم پکې ګډون کوي. د قومي وطن پارټۍ مشر افتاب احمد خان شرفو بل ورځ ویلي دي چې هغې هم پکې ګډون کوي. نو اوس پورې ټول ګوندونو دغه خواهش دار کړی چې هغې به ګډون کوي، ماسوا د دوو ګوندونو
تحریک انصاف او جماعت اسلام.
بلکه د عوامي نېشنل ګوند مشرانو دي ته دا هم ویلي چې تاسو راشي، تاسو خپل وړاندیزونه مخې ته کې، لکه دا ضروري نه ده چې دې خبره تاسو مانی، تاسو ووایه چې دلته به امن څنګه راتلی شي. هغې په دغه کې دي دلته پوره اختیار ورکړی چې موږ باندې خپل عوامي نېشنل ګوند دې باندې خپل
فیصله. ډېره مننه کوم خالد خان خشګي صاحب، ډېره مننه کوم، او ډېره ښه ورځ دل غواړم.
د مشال تر څنګ اوسئ، هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو.
اوس ورځو اسلام آباد ته. د اسلام آباد نه راسره ریاض ګل مساخیل د ټلیفون په کرخه دی. مساخیل صاحب ستړي مشي د تویم سهار دی په خیر.
ډیره مننه شاهین جان پوار مشي.
مساخیل صاحب، څه تازه خبرونه دي په اسلام آباد نه؟ تازه معلومات سره سره شریکي.
جی شاهین، د افغانستان د کم چې د ډیر وخت نه، بلکې د پروس کال نومبر کې زمګوریدونکو ته بیا دي چې کله د امن عالی شورا راغلی و د پاکستان په سفر نو هغه یو پریکړه کړې و چې د ترهګرۍ په ضد یو فتوی جاری کولو د پاره به د سیمې او د پاکستان او افغانستان خصوصا نور د اسلامي ملکونو عالمان چې کوم دي غیره غونډیږي او دغه شانتي یو کانفرنس به کیږي. نو تر اوسه پورې چې دا کانفرنس د پاره جنوري میاشت ټاکلې شوی و، خو هغه بیا ونه شو. اوس دغه کې د کم چې د افغانستان یو اترکنی د عالمانو یو ډله ده، هغه د قیام الدین کشف په مشرۍ کې پاکستان ته رسېدلې ده. دلته کې به دوی د مختلفو چې کم سیاسي او مذهبي جماعتونه دي، لکه جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډله شوه، او دغه شانتي جمعیت کم چې سمیر حق ډله ده جماعت اسلامي شو، نو دې سره به لیده کاته کوي. ورسره ورسره چې کم پاکستان علما کونسل هم دې د هغې سره هم خپل اړیکې نیولې چې دې هم په دغه خبرو اترو کې کینی چې دغه شانتي د یو کانفرنس د پاره کمې چې لارې چارې دي هغه وټاکلې شي چې دا کانفرنس څنګه روبلل شي، بیا په دې کې به څه قسم خبرې کیږي.
نو دا کانفرنس به پاکستان کې کیږي که په افغانستان کې به کیږي؟
تر اوسه پورې سونه پورې چې دغه دین دا کانفرنس د لپاره کابل ټاکل شوی چې دا په کابل کې کیږي، خو اوس چې کوم دا عالمان دي په دغه لړکه باندې چې کوم پاکستانی عالمان دي کوم پاکستانی مولیان دي هغه به دا ول خپلو کې کینی فائنل فیصلې ته برسي خبرې ته برسي منطقي ته، او د هغې وروسته بیا چې کوم د افغان علما ډل راغلی نو هغې سره به کینی او دغه هند به دي د خپل یو فیصله وړاندې کوي، د هغې وروسته بیا دا پته لګي چې دا کانفرنس کله او کم ځای کې رابلل کیږي. جی
ډېره مننه ریاض ګل موسی خیل، او ډېره ښه ورځ دلغواړم.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په 28 منټه کم 2 بجو،
زما کور زما کلی
په پاوکم 3 بجو،
روختیا او درملنه
په 28 منټه کم 4 بجو،
تا تر
په 2 منټه د پاسا 4 بجو.
اوردن کو څنګه چې مورید انجینیر شوکت الله د خیبر پختونخوا د نوی گورنر په توګه سوګند پورته کړی دی. پرون په پیښور کې د پختونخوا د های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان دغې نه سوګند واخیست. په دغه اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان پر راپور کې ورو.
صدر پاکستان آصف علي زرداری دا سفران پخوانی وفاقی وزیر انجینیر شوکت الله د خیبر پختونخوا نهشتم گورنر ټاکلی دی. نوې ټاکلې شوی گورنر انجینیر شوکت الله پرون په گورنر هاوس پیښور کې د پیښور هایکورټ چیف جسټس دوست محمد خان نه سوګند پورته کړو. دا سوګند پورته کولو دستور کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتین علاوه د صوبې چیف سیکرټری او نورو سرکاري اعلی چارواکو ګډون وکړلو. دا باجوړ اجنسی ناواګې د قومي اسمبلی سیټ ان درې څلوېښتم نه ټاکلې شوی انجینیر شوکت الله په دې مقبانی خبر اعلانو ته وویل چې ردوی اولنې ترجیح په سیمه کې امن وي او د هغې وروسته صفا انتخابات. دوی زیاته کړه چې د امن هر یو ګام لپاره به دوی لومبیتوب کوي.
ګوره جی، اولنې ترجیح خدا دی چې په دې وخت کې فری او فیر الیکشن وشي او د هغې لپاره موږ داسې حالات جوړ کړو چې هغه پوره امن نه وي. باقی کارونه د ترقیاتی کارونه دي، د نور د ایجوکیشن مسلې دي، ډېرې مسلې دي، دا نه چې لګې مسلې دي. اولنی شی امن دی او بیا فیر اینڈ فری الیکشن. ما ته چې هر ټاسک ملاو شي د مذاکرات وي او کده بهر د پاره تګي، امن د پاره چې هر ټاسک ما ته ملاو شي پاغه کې بازه لیډر ما زب مخ کې زما غي کې بار کوشش کړ.
بل خو د قبایلی سیمو د ام اولس سره سره د قومي اسمبلی او سېنات غړو هم د انجینیر شوکت الله د گورنر په هیڅ ټاکنه د قبایلی سیمو لپاره یو ښه ګام بلل دي. او دوی ته مسرګند کړ دا چې د سره وا د قبایلی اولس ډېر ستونزې هوار شي. د قبایلی سیمې د جمعیت علما اسلام فلرامان ډلې پخوانی سینیټر حافظ رشید مشال ریډیو ته د دوی د ټاکنې پخته صدارنګ وویل یادونه ول دا چې د انجینیر شوکت الله تعلق د باجوړ نوګې یو سیاسي کورنۍ سره دی. د دوی پلار حاجی بسم الله خان هم دوه ځله د قومي اسمبلی غړی پاتې شوی دی. بل ورور هدایت الله اوس هم سینیټر دی او تر عبدالقیوم هم سینیټر پاتې شوی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ویلی د پاکستان لخوا د افغان حکومت له سلا پرتا د طالب زندانیانو خوشی کول ممکن خطر پیښ وړاندې کولی شي. ډاکټر زلمی رسول دا خبره 13 ورځ په خبری کانفرنس کې کړې ده. تفصیلی د احمد زبیر جمن پر راپور کې ورو.
د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې پاکستان باید هغه طالب زندانیان له خپل زندانونو آزاد کړي چې د سولې عالی شورا یې په ګوته کوي. ډاکټر زلمی رسول په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل په لندن کې د افغانستان، پاکستان او بریتانیا په درې اړخیزه غونډه کې هم په همدې اړه موافقه شوې چې پاکستان به طالب چارواکي د سولې د عالی شورا په صلاح له زندانونو پرېږدي. نوموړي وویل د افغان حکومت له خبرو پرته د طالبانو خلاصون خطرناک دی او په دې اړه له پاکستاني چارواکو سره خپل اندېښنه شریکه کړې ده.
ما گفتیم که او طالب های را که در زندان کنه
موجب ویلی آغا طالبان چه لزندانان خوشی که جو باید در سولی علی شورا پر صلاح وسی زکر در شورا در سولی در بحیر پر مخرول مسئول ده او در تشخیص والایسی چی چوک در سولی لبحیر سر مرستک والایسی لهم در عمل مش پلندن که حقوی تخبران دیشنات سرگنده کرا و مول چی در زندانیان خوشی که دل پداسی حال که چی مش خبر نیو او نپوهی رو چی ریزی امکان لری چی خطر ولری
که چه هم خاغلی رسولونه ول چه ده پاکستان له زندانونو څخه د طالب چارواکو خلاصون څه خطر له ځان سره لري خو په دې اړه د بیلابیلو لورو اندېښنه ده هسنه بیرته د جګړې لیکو سره یو ځای شي افغان چارواکي وروسته له هغې دغه څرګندونې کوي چې پاکستان د سولې د عالي شورا په غوښتنه دوه ځلې شاوخوا شل طالب چارواکي خوشې کړل خو افغان چارواکو ته یې په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي چې خوشې شوي کسان چیرته ولاړل او اوس څه کوي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر همداراز وویل چې ټاکل شوی د راتلونکي میلادي میاشتې په لومړیو دوو اونیو کې په کابل کې د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو ګډه غونډه هم جوړه شي ښاغلي رسول وویل دې غونډې ته د چمتووالي نیولو لپاره یو پلاوی د یکشنبې په ورځ اسلام آباد ته ولاړ
په
لندن کې بالاخره دې پرېکړې ته ورسېدو چې د دیني عالمانو ګډه غونډه به د مارچ د میاشتې په لومړیو دوو اونیو کې وسي د سولې د عالي شورا اته کسیزه پلاوی نن پر دولسو بجو د پاکستان پر لور خوځېږي تر څو له خپل پاکستاني لوري سره خبرې وکړي او د افغانستان او پاکستان د عالمانو د دې لویې غونډې اجنډا جوړه کړي او دا به خپل یو پرمختګ وي
افغان حکومت هڅه کوي چې د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو په ګډه غونډه کې د افغانستان د جګړې پر ضد د دینی عالمانو یو فتوا ترلاسه کړي په عین حال کې د لندن په درې اړخیزه غونډه کې یو ځل بیا په دې موافقه وشوه چې باید د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو سند تر راتلونکي مني پورې برابر شي خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په خپل وروستي خبري کانفرنس کې یو ځل بیا په دې اړه د افغان حکومت پخوانی شرط تکرار کړ چې ویلي دي د دې سند له لاسلیک کېدو مخکې باید دا ډاډ ترلاسه کړي چې افغانستان ته د پاکستان له خاورې هیڅ ګواښ نه دی متوجه
ایکسپریس ټریبیون رسپانې په یو مقاله کې راغلي حکومت ته د خبرو اترو لپاره د وړاندیز تر څنګه وسلوالو طالبانو د شرطونو او ضمانتونو خبره کړې د خپل برلاسي توپ سرګندونې کړي نو په داسې حال کې به دا مذاکرات نه بلکې د حکومت تسلیمېدل وي د دغه مقاله مهم ټکی د منور شان اورو
دی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلی ملال یوسفزای چې ویډیووي پیغام ورکاوه او د خپل رغیدلو او مشن په اړه وینا کوله نو په دې خبره د انسان ایمان لا نور ټینګ شي چې نیکی سوک ختمولې نشي ورځپاڼه لیکي که څه هم په سمو حالاتو کې ماشومان علامت جوړول په کار نه وي خو د هیواد په موجوده ناسمو حالاتو کې ملال یوسفزای په حقیقت کې د ماشومانو د تعلیم او حقونو علامت او د ملال فند جوړېدل د وخت اهم ضرورت دی دویمه دا چې په ملال د وسلوال برید نه څرګنده شوه چې وسلوال طالبان ټولنه کوم اړخ ته بوتلل غواړي ورځپاڼه لیکي که څه هم د ملالې روغېدل ډېره د خوشحالۍ خبره ده ځکه چې هغه په دې جنگ کې بریالی شوه خو په دې حواله بیا د سیاستوالانو ځینې کمزورې خبرې ډېرې د افسوس وړ دي مثلا د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف وسلوالو طالبانو ته سوال کړی و چې په دغه صوبه کې د حمله نه کوي ځکه چې دوی هم د وسلوالو سره په ځینې خبرو کې یو شان نظرونه لري هلته د هیواد وزیر داخله رحمان ملک یو وخت کې د طالبانو مننه کړې وه چې د اشورې په میاشت کې یې بریدونه ونه کړل دا راز عمران خان هم د ویرې نه په ملال یوسفزی د برید کوونکو په اړه د سویلو نه ډډه کړې وه ورځپاڼه لیکي اوس چې د طالبانو لخوا د خبرو اترو وړاندیز شوی دی او په سر کې یې د ځینې شرطونو او ضمانتیانو خبره کړې ده پوښتنه دا ده په داسې حال کې چې وسلوالو ښه په ډاګه د هیواد د زرګونو وګړو د وژنې پړه په غاړه اخیستې په دې کې ښځې او ماشومان هم وژل شوي دي په هسپتالونو سکولونو جوماتونو او مزارونو د حملو ذمواري یې منلې ده نو آیا دوی سره خبرې اترې کول مناسب دي او دا چې آیا د بشیر بلور په شمول د زرګونو خلکو قاتلان دی وبخل شي د ورځپاڼې په وینا د افسوس خبره دا ده چې وسلوالو د دې خبرو اترو لپاره د وړاندې شرطونه مقرر کړي او د خپل برلاسي توپ سرګندونه یې کړي نو دا راز دې ته مذاکرات ویل مناسب نه دي بلکې په حقیقت کې به دا د وسلوالو په وړاندې د حکومت تسلیمېدل وي ورځپاڼه لیکي چې وسلوالو کم ضمانتیان غوښتي هغوی کې مولانا فضل الرحمن او سید منور حسن د مذهبي ګوندونو مشران دي او خپل اخکاره نظر لري خو نواز شریف چې د یوې سیاسي پارټۍ مشر دی هغه هم وسلوال چې د زرګونو خلکو په وجنه کې ککړ دي د هغوی پر ځای یې مرکزي حکومت بې باوره ګرځولی او زکایه د منځګړتوب نه انکار کړي. دا راز د هیواد زیاتره سیاسي مشران د وسلوالو په اړه د واضح نظر ورکولو نه ډډه کوي چې له وجې یې په هیواد کې امنیت ټینګېدل ډېر ګران شوی دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
امریکایي جنرال جوزف ډنفورډ په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د نوي عمومي کمانډان په توګه خپل دنده پرون پیل کړه. نوموړي پرون په هغو مراسمو کې چې د ده د کار د پیل په مناسبت په کابل کې جوړ شوی و له افغانستان سره د امریکا د مرستو پر دوام ټینګار وکړ. نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
جنرال جوزف ډنفورډ پرون په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پخوانی عمومي قومندان جنرال جان آلن پر ځای په کار پیل وکړ. ښاغلی ډنفورډ په داسې حال کې د امریکا او ناټو ځواکونو د عمومي قومندان په توګه په کار پیل کوي چې له نړیوالو ځواکونو څخه افغانانو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو لړۍ روانه ده. ډنفورډ ته به چې د پوځ د څلورو ستورو لرونکی جنرال دی، نه یوازې د روانې جګړې بلکې له افغانستانه د امریکایي او نړیوالو ځواکونو د ایستلو، د افغان پوځ د روزنې او له تروریزم سره د سیمې په کچه د مبارزې مسؤلیت هم ورپغاړه وی، خو د ژمنه کړې ده چې د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو لپاره به د افغانستان له حکومت سره په ګډه هڅه کوي. جنرال ډنفورډ د پوز له پخوانیو تجربه کارو منصبدارانو څخه دی. د امریکا د پلیو سمندري ځواکونو د عمومي قومندان مرستیال پاتې شوی او په عراق کې د امریکا په پوځي ماموریت کې هم مهمه ونډه درلوده. د پرون په هغو مراسمو کې چې د کار د پیل په مناسبت په کابل کې جوړ شوی و، وویل له افغانانو سره د امریکا ژمنې پر ځای پاتې دي او زیاته کړه چې ډېر کارونه باید ترسره شي. نن د بدلون ورځ نه ده، بلکې زموږ د ماموریت دوام دی. هغه څه چې نه دي بدل شوي زموږ اراده ده. هغه څه چې نه دي بدل شوي د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې زموږ ژمنه ده. د خپل دې ماموریت د سرته رسولو او د افغانستان خلکو ته د خدمت په برخه کې زموږ ژمنه نه ده بدله شوې. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین دمسی چې د ډنفورډ د کار د پایل په مراسمو کې د ګډون لپاره کابل ته تللی وو، د پخواني قومندان جنرال جان آلن د لاسته راوړنو ستاینه وکړه او یې ویل چې د افغان ځواکونو د روزنې په پیاوړي کولو کې د نوموړي ونډه ډېره مهمه وه. جنرال جان آلن هم چې په مراسمو کې حاضر وو په خپلو څرګندونو کې وویل چې افغانستان پر سم لوري په حرکت کې دی او بیا به هیڅکله هم د تروریستانو ځاله نشي.
اوردونکو مشال ریډیو ته وګیو د خبرونه په دې برخه کې تاسو ته پاره دغه د رحمان بابا لیکلې رباعی وړاندې.
زما پسند اس کو بیدار نہ شو معلومی کی چکم بخد درس جہانم چد درس جہان دلدار میں دلدار نہ شو کیسل زل قرار سرو کو دا زمانہ قرار جڑا پا قرار نہ شو غمنا د چیزې پرم پخپلا په دنیا کې مې بل هیڅو غم خار نشو کم سلام نصیحتنا ورتو کلا دا خدای بلار کړه پلار نشو سهل کار دک رحمان په زړه زار شما خاطر دا حقی مستی ازار نشو جوبل جوبل خوبانو پنگایم لا تر دینا زیاد غصے غم چی پنایما دس پن مخ د تور زلفو لرغبتا منت بار د ہر سفید د ہر سیایما
رحمان بابا لیکلی کلام د کرم خان په آواز مورید اوریدونکو په پښتونخوا کې د سحر نهه نیمې بجې شوې دي. د مجید بابر نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
د خیبر پختونخوا نوی گورنر انجینئر حاجی شوکت الله خان نه پرون مازدیګر د پیښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان د دغې صوبې د گورنر په توګه په گورنر هاوس پیښور کې حلف واخیستو. په اسلام آباد کې د افغان سفارت یو چارواکي د نوم نه خبرو په شرط مشال لیډیو ته ویلي دي چې د افغانستان د سولې د عالي شورا د یو غړي قیام الدین کشاف په مشرۍ کې د افغان عالمانو یوه اتکسي د ډلا پرون اسلام آباد ته رسیدلې ده. پاکستاني چارواکو پرون په لاهور کې د میټرو بس نوی سیستم چې په پاکستان کې د خارجي ترانسپورت تر ټولو لوی پروژه ده شروع کړه. امریکایي جنرل جوزف ډنفورد په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ کې د اتحادي ځواکونو نوی مشر ټاکل شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په هیواد کې د یو نړیوال اسلامي پوهنتون د جوړېدو خبر ورکوي. په پام کې دا د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر روان سپرلیکي اسرائیل ته سفر وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر علي اکبر شاریکي بعد خپل هیواد د ایټمي پروګرام د لانجې د حل او د غراس د روس او ایران ترمنځ د اقتصادي همکارو د زیاتولو لپاره په ماسکو کې له روسي چارواکو سره خبرې کوي.
خبرونه مورده اوریدونکو ځان خبرو چې د پاکستان مطبوعات تسلی کړي دي. په اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله ځینی پاکستانی مطبوعات کتلی دي او دغه راپور را لېږلی دی.
آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې وایي چې الیکشن کمیشن یو نوی تاریخ جوړوي ځکه چې د دې نه وړاندې به هغه خلک په ګټه حساب وو چې چا به یوازې 9% ووټونه واخیستل، خو دا ځل ویل کېږي چې چا د 50% نه کم ووټونه واخیستل هغه ته به ګټه نه ویل کېږي. دغه شان د زنانو په زیات شمیر کې ووټونو اچولو لپاره به دا ځل په پولینګ سټېشنو د زنانو سټاف په شمیره کې هم اضافه کولی شي، او چې په کومه سیمه کې زنانه به د ووټ اچولو نه منع کولی شي نو په هغه سیمه کې به الیکشن بیا کېدو لپاره سازی هم روانه ده. اداریه لیکي چې الیکشن کمیشن دا تجویز یقیناً چې ډیر ښه دی چې زنانه د ووټ اچولو نه منع کولو په صورت کې به په هغه سیمه کې الیکشن معطل کولی شي، او که دا پابندي ولګول شوه نو یقیناً چې د ووټونو اچولو په شرح کې به ډیره اضافه وشي. د ترڅنګ قیدیانو ته د ووټ اچولو اجازه ورکولو فیصله هم د ستاینې وړ ګام دی. اداریه په اخیره کې لیکي چې الیکشن کمیشن له پکار دی چې زنانه لپاره کورونو سره نږدې پولینګ سټېشنې جوړ کړي، نو دا شان به نه صرف زنانه په زیات شمیر کې ووټونه واچوي بلکې دا به هم ممکنه شي چې زنانه به د خپل ووټ صحیح استعمال وکړي. ایکسپریس ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې برتانیې کې کم درې ملکی کانفرنس وشو، نو په هغې کې را روان شپږو میاشتو کې د افغانستان د مسلې په حل کولو اتفاق وشو. په دې مذاکراتو کې په قطر کې د طالبانو دفتر پرانیستو حمایت هم کړی شوی دی. ادارې وړاندې لیکي چې مطبوعاتو تر مخه د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان طالبانو سره مذاکراتو له قطر ته تللی دی، او دغه رنګ د مغربي میډیا مطابق امریکا هم طالبانو سره په قطر کې رابطه کړې ده. نو دغه هلې ځلې افغانستان مسلې د حل په حق لاد اهمیت ور دي. اداریه مخکې لیکي چې په قطر کې د هلو ځلو مقصد دا ښکاري چې امریکا خپل فوزونه د افغانستان نه اوباسي ځکه چې دی وخت امریکې لپاره غټه مسله د افغانستان نه وتل دي، او بل دا چې دوی په مکمله توګه به خپل فوز نه اوباسي. نو دغه مقصد لپاره امریکا داسې ضمانتونه غواړي چې د انخلا نه پس په افغانستان کې امن او امان قائم وي. اداریه زیاتوي چې کدي صورتحال ته وکتل شي نو په دوحه کې روانې هلې ځلې د ډېرې اهمیت وړ دي. پاکستان د سرګرمیانو نه یوازې نشي پاتې کېدی، خو دا واضح ده چې امریکا او د هغې اتحادی افغان طالبانو سره پټ په پټه مذاکرات کوي، نو پاکستان د پتی اړه خپل مفاداتو مطابق خپل پالیسی جوړ کړي. وحدت ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې کوز اورګزو ایجنسو په کلایه سیمه کې د بمی چاودنې له امله د یو صحافي په شمول 14 کسان مړه او 20 کسان جوبل شوي دي. ادارې لیکي که د 13 کالو په دوران شوو تر هګرانه پیښو جاج واخیستی شي نو تر اوسه په ټول ملک او په خاصه توګه خیبر پښتونخوا او په 13 فاټا کې به داسې هیڅ یوه کورنۍ پاتې نه وي چې د هغوی څوک خواږه رشته دار، بچي، مور پلار، خاوندان، ښځې او نور خپل خپلوان د ترهګرۍ په پیښو کې مړه او جوبل شوي نه وي، او یا بدې لړکې په څه ناڅه شکل متاثر شوي نه وي. اداریه لیکي چې د ترهګرو لخوا د کومې خاصې ایجنډې د تکمیل دپاره د بېګنا انسانانو ناروا قتل عام روا ساتلی شوی دی او اوس د ترهګرۍ او یادو شوو بدو پیښو زر تر زره مخه نیول د وخت تر ټولو اهم ضرورت ګرځېدلی دی او دې دپاره به ښه خبره دا وي چې ټول سیاسي ګوندونه، مذهبي ډلې، دانشوران، قومي مشران او ولسي وګړي په خپلو صفونو کې اتفاق او اتحاد پیدا کړي او د ترهګرۍ د خاتمې لپاره خپل کوششونه تند کړي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
یورو ایشیا ریویو جرنال لیکي پاکستان کې بعد لومړي ځل لپاره لخپل آزادې رستو جمهوریت حکومت په راتلونکو مارچ کې خپل مودا پوره کړي. په دغه هواد کې به انتخابات د روان کال په اپریل او مئی میاشت کې کیږي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری به راتلونکو سپتمبر پورې خپل دور پوره کړي. د پاکستان د پوسټ مشر جنرل اشفاق پرویز کیانی به د نومبر په میاشت کې د کار مودا پوره شي او د سپریم کورټ چیف جسټس افتخار محمد چودھری به په دسمبر کې ریټایر شي. یورو ایشیا ریویو لیکي د امنیت خراب صورتحال، اقتصادي سستوالی، زیاتې درغلیو او خرابې حکومتداري باوجود هم پاکستان د 500 کالونو لپاره د جمهوریت د مضبوطۍ په لړ کې لږ ډیر پرمختګ کړی دی. د جرنال په خبره په پاکستان کې د ولسی حکومت او پوسټ ترمنځ اړیکې د بدلیدو په حال کې دي. د حکومتي چارواکو د درغلیو او د نااهلیت سره سره بیا هم حالاتو په سیاسي عمل کې پوسټ د لاسوهنې نه منې کړې دي. یورو ایشیا ریویو لیکي په موجوده وخت کې پاکستان چیلنجونو سره مخ دی، خو بیا هم قبول شي چې له روانو نارامه حالاتو ځان وباسي. پاکستان کې د جمهوریت روان ساتل به مدني ټولنې او حکومت د دې جوګه کړي چې پاکستان د امن او ثبات په لور بوزي. بلخو واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د یولس کالونو د جګړې وروسته امریکا په افغانستان کې خپلې هلې ځلې راغونډوي. پاکستان افغان وسلوالو طالبانو سره د اوږدې مودې د اړیکو له وجې دوی د خبرو اترو میز ته راوستلو کې مهم کردار لري. روزپانلی کې خود پاکستان لخوا د طالبانو د راهوشي کولو چې کومه طریقه و، هغه یو ځل بیا په پاکستان د اغو افغانانو باور ختم کړي چې دغه قیدیان یې باید ترلاسه کړي وي او پر دوی د نظر ساتلو پترس کې ممکنه خطر کم وو. د روزپانې په خبره د یوې معاهدې سره سره چې کله پاکستان زیاتره قیدیان خوشي کول، نو دغه هیواد استخباراتي ادارې ISI د افغانستان د سولې شورا سره په مشورو کولو کې ناکامه شوه. خو اوس د پاکستان حکومت په راتلونکي کې د طالبانو د خوشي کولو په لړ کې د یادې شورا سره د خبرو ژمنه کړې ده. روزپانې لیکي د امریکا پوسټ په دې وروستیو کې د خوشي شوو قیدیانو په اړه معلوماتو کولو کې ډېره دلچسپي لري او هڅه کوي چې هر هغه تن چې له خوشي کېدو وروسته افغانستان کې طالبانو ته بیرته تللي وي په اړه یې معلومات ترلاسه کړي. رسپانه لیکي د پاکستان یو امنیتي چارواکي د دې پخلی کړي چې 13 کسان آزاد کړل شوي دي چې د طالبانو د تحریک غړي وو او پکې کومندانان او پلاندې کچا جنگي دن کې کسان هم شامل وو. دغه چارواکي د نوم نه خودلو په شرط ویلي چې دې کې ځنې واپس خپل زړو ملګرو لا تللي دي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
د نفسیات ماهرین وایي چې وزیرستان او خوش سیمو کې د روانې بې قراری او جګړې له کبله ګڼ شمېر خلک د ذهني رنځورو سکار شوي دي. په دغه اړه د سیمې نه زموږ د همکار راپور ته غوږ.
ډیپریشن ناروغي نن سبا د نورو سیمو په پرتله په وزیرستان کې لا هم زیاته ده. ډیپریشن اخر څه دی او کم علامات لري؟ په اړه د نفسیاتو ماهر او بنو خلیفہ ګلنواز هسپتال نفسیاتو سانګې مشر ډاکټر جاوید اختر وایي،
ډیپریشن اصل کې یو ذهني بيماري ده. دنیا کې هم او خاص کر مونږ ملک کې او بیا مونږ چې کومه علاقہ ده د وزیرستان او بنو ډی خان چې دلته حالات ډیر خراب دي، دا ډیپریشن ډولو نه زیات دی په دې علاقہ کې. او دا ډیپریشن څه علامات دي؟ یو انسان ته چې کله د ډیپریشن مرض ولګي نو هغه بغیر د وجې خوشاله نه وي، هغه ته پته هم نه وي چې زول نه ما خوشاله. بل دا مریض اکثر د شکایت سره راځي چې ما ته خوب نه راځي، ما روټه لزړه نه کیږي، ما چا سره ناشتا پاستا او گپ شپ لزړه نه واړي، او ما ته وړي وړي خبرې باندې غوسه راځي او کله کله جړه هم راځي. نو دا اهم علامات دي د ډیپریشن.
نو ما وړي وای د نفسیاتي ناروغانو شمیره ورځ په ورځ زیاتېږي. کیږي او دغلته چې څومره دوی ګوري زیات شمیر ناروغان د وزیرستان ناراضي
اتیا نه اونسا تر یو سل پورې مریضان روزانه موږ په اسپتالونو کې د دې بیماریانو ول ګورو وزیرستان د بیمارانو شمیرا د نورو په مقابله کې کا درې حصې موږ وایو نو په درې حصو کې دوه حصې د وزیرستان خلک موږ ته راضي او یو حصہ نور خلک ذهني بیماری سره راضي
د نفسیاتي ناروغۍ د زیاتوالي وجه څه ده په اړه د نفسیاتو یو بل ماهر ډاکټر منیر احمد داوړ مشال ریډیو ته وایي
غټه مسله دا د سیمش خلک ته چونکه دا پته نه لګیږي چې د ډیپریشن سبې مرای دا کاشه دینا ته وشي په کې شي مثالی وته وی چې را کوم کار کوی هغه په داسې شي ما دو خو یا دل دولې تشتویال دا خو پرای دا لا دا خو جادو په شوې دو غا دو کنه هغه شای دا مر ویشت کی سره چې بیا کله دا قابل علاج هم شي مشته هم په علاج شي مشکلات جوړ شي
ډاکټر جاوید اختر وایي په زنانه کې ډیپریشن ناروغي د سړو په مقابله کې زیاته ده چې د غشمیره په وزیرستان کې هم زیاته ده
خاص کر چې هغه انګریزي کې مونږ ډیپریشن ورته وایو او انزایټي ورته وایو دا دوه سیزونه خزو کې د سړو په مقابله کې دوه ګنا مونږ ته پیلاويږي خزي چې دی د خپل کیفیت چې دی یا د هغه خفګان او اظهار چې دی سړو په مقابله کې لږ زر کوي بل دا خبره ده چې خزه چې دا هغه سړی په مقابله کې د هغه زیبدریانې لږ داسې انداز کې دی چې هغه جدا دی مثلا بچی په خېټه کې ګرځول یا د مل چمنګ ورته وایو یا د بچی د پیدائش واغی ته یو کلاو مو ماحول چې دی اغا داسې نوی میسر چې کوم سړو ته میسر وي نو اغه دی وجه نه هم زمونږ د علاقې خزو کې د بیماریانه زیات دي
په وزیرستان کې ولې زیاتره خلک د ډیپریشن ښکار دي په اړه د پیښور پانتون سایکالوجي څانګې مشره پروفیسر ډاکټر ارم مشال ریډیو ته وې
وزیرستان کې د ډیپریشن زیاتېدو وجوهات خو ډېر زیات دي ځکه چې هغه کې سکیورټي حالات ټیک نه دي خاص کر چې کوم خزې دي وایي ته چونکې د بهر تګ مقیم نشته نو ټول وخت یې کورونو کې بند وي او دې وجه نه وایي کې ډیپریشن او مایوسي او نور جسمانی سے کم بیماریاں نہیں دیا گا زیادہ ہوتا لگی پریشانی ہو ہر یوکس لگی جیسے سہر کو نو زم مقام بزرتی کو ذرا سمجھانا اور کوئی کسی کم مین دی بھی یا خوین دی بھی یا خز بھی آئی تو لوگ تاہم ہم دغه سوچ کی دے رہی
پر ڈیپریشن یا ذہنی ناروغی باندے سنگا کابو مندلی شی د نفسیاتو ماهر ډاکټر جاوید اختر وایي
مونږ اکثر ذهني بیماریان تسلیم کوو نه لکه ما وای چې معده تکلیف سره به یو کس ګرځي لګیای دا غي علاج بنه کېږي لګیای خو هغه صرف معده ډاکټرانو پسې به ګرځي لګیای د کې هغه شی علم نشتا چې دا بیماری یا دا تکلیفات چې دی هغه ذهني مرض دی وجه نه هم کې دیشي او چې قبل څوک دلا په دې حواله کې سو مشوره هم ورکي نو دی وای چې نه 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 زه ذهني بیمار نه یم کده دې شناخت بالکل ابتدایي مراحل کیوشی او داخل زر تر زرا یو ذہنی ڈاکٹر تزان رسوی نو دی سرا بہم زمنگ دا ذہنی بیماریانو علاج بہم پ ٹائم کیگی یو شمیر بہم ڈیر کم شی
زما کور زما کلے د پښتنو کلیوال جون سستون زلری
دماکی یو وګړی اسکول نه یو غوند راو غرزول پوښ
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرو د خیبر پختونخوا د شنګلې سیمې اوسیدونکو په یو خبري غونډه کې له حکومت ته د مرستو غوښتنه کړې ده دوی وایي په سیمه کې د ډېرې واورې ورېدو له امله څو ورځې وړاندې هم د یو کلي درې کسان تر کمر لاندې شول او ووژل شو د دې په خبره لته شپږ ورځو راهیسې دوی د خپلو مړو پر راوستلو کې بریالي شوي نه دي نور حال نیاز احمد خان په دغه راپور کې راکړي
سوار پرس کلب منګوره کې خبریالانو ته د ضلع شنګلې امنیي سیمې مشرانو وویل چې څو ورځې وړاندې د واورو کمر نړېدو له وجې درې تنان لاندې شوي دي دوی سره دومره وسایل نشته چې د واورو څخه دغه مړي را وباسي حکومتي ادارې دوی سره مرستې وکړي د دغه کلي یو مشر جهانزیب خان په دا اړه وویل
زمونږ اوس دغه صورتحال ده چې مونږ د پنځم شپږم ورځ ده چې خلک لګیا دی دغه لاشونه ګوري خو هیڅ درک نه لګي. تیس فټ لاندې د ځمکې ته تللی دي خو د ځمکې د سره پته نه لګي چې کوم ځای کې ده. او د لاشونو مونږ ته د سر سره غیب مان یو خدای عالم دی مونږ ته نه عالم چېره مونږ سره اوزار د دې نشته نه لښتې نه څه نور څه پروګرام شته چې مونږ د لاشونو پرې وګورو.
یو بل مشر حیات خان وایي چې زی اولس په خپله د مړو راوستو هڅې کوي خو هغوی ته یو شمېر مشکلات را مخامخ دي. سیمه کې د خوراک او دوایانو کمی هم دی.
نن وایي ومه ورځ ده لاشونه لاندې پراته دي. د هېچا د انتظلي انتظامیه منتخب نمایندګان سیاسي اکابرین هیڅوک دې تپوس غلطي نه دی کړی او د اپنی مدد اب تحت سل یو نیم دو سوه کسان لګیا دي. هغو ته د خوراک هم ډېر سخت دغه دی ضرورت دی او د دوایاتو ضرورت دی او ډېر زیات یو بد او خلق ډېر لوی پریشانه کړي.
په دا اړه مو چې کله د شنګلې ضلع صوبایي اسمبلۍ غړي او حکومتي چارواکي فضل الله څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلي مشال ریډیو ته وویل
مکمل روډونه بند دي. زما خپل ورور او ودای کې ولاړ دی په یختنګي په هغه باندې خپل ذاتي شنګلې چې دغه سره ده او روډ ته پاتې انشاءالله امید دار چې نن روډ ته تیر شي. او هلته زه اوس هم موجود یم تاسو بلډوزر اورئ ٹواب مقام موجود ہے دلتا روڈ سے پاکی دلتم تقریبا چار فٹوا رشیدہ عوام ته تکلیف ته زه بخپله راغلم دې ته ولاړم ولین دا مریضان مړي دا چوشي د خلک وزنګو کوړي په دای کوړي ته پیدل لارې خلک ګرغړي.
د شنګلې څخه د صوبای اسمبلۍ غړی فضل الله زیاتوي چې شنګله کې یو شمېر سیمو کې د زیاتو واورو ورېدو له وجې سړکونه بند شوي دي ځکه امداد رسولو کې دوی ته مشکلات را مخامخ دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوس د مشال ریډیو په خبرونه کې د هارون باچا په آواز دغه سندره تاسو ته
چترا کڑے دے جانا 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 بدرنا غواڑو دل چترا کڑے دے درمان درمان بدرنا غواڑو ما دل چترا کڑے دے درمان درمان بدرنا غواڑو ما دل چترا کڑے دے جانا 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 بدرنا غواڑو دورے جانا نڈیر پال ساتا پال ساتا مادر کڑجن دورے جانا نڈیر پال ساتا پال ساتا ایک دزائک نو تاوان تاوان نوان بدرنا گوڑو چھ درا کڑے دے جانا جانا جانان بدرنا واڑو جام ہمشتا ہمشتا پاک دے مخا میرے جانان ہمشتا دے جام ہمشتا ہمشتا تو یا خدایا خیر دخ پلی ایمان 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 بدرنا والو سچ تیرا کڑے دے جانان 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 بدرنا والو
د خیبر پختونخوا د بنو د نیمه قبایلی سیمه بکاخیل او مامن خیل ځوانان وای لړی مدیر رئیس فرهنګي فعالیتونه ولاړ دی او دوی هڅه کوي چې خپل کلتوري غونډې بیا راجوندې کړي. په دغه اړه دوی د یو محفل تابع کړی ده. په دغه اړه دا راپور اورو چې د یوې سندرې سره پیلېږي.
زړه مې دل وړو غرو چې نه دوا
د تیرو سو کلونو نه د کړکېچن حالاتو لکابله په قبایلی سیمو او په ځانګړي ډول شمالي وزیرستان او نیم قبایلی سیمو لکه بګاخیل، جاني خیل او مامن خیل سیمو کې ثقافتي سرگرمیانې تر ډېره حده اغېزمنې شوې وې. موسیقي خاموشه کړې شوې او د حجرې ثقافتي او روایتي مجلسونو باندې بندیزونه وو. د ځایي خلکو په وینا په دې موده کې د یرې لکابله د یوې حجرې نه هم چرته په هیره د ټنګ ټکور آواز نه دی پورته شوی. چله کابل اجتماعی وجرو اغا ثقافتی رنگ او د اتفاق او اتحاد خوان تر ډیره حدا بیللې دی. خود شمالی وزیرستان او نیم قبایلی سیمې مامن خیل او بکا خیل ځوانان را یو ځای شوی چې د مامن خیل سیمې په یوه حجره کې د ټنګ ټکور پروګرام جوړ کړي او وای خپل زاړه روایتو کې بیا د سا اچولو هڅه کوي. پدې اړه عبدالحکیم وای
میز دغه ځوانونو دا غا سره وکړه چې را داسې ګیم جوړه روایت دي چې میشتاد په میروس شپوتی دي چې دا شای میز بیا ژوندای کی په دا سلسله شو او مین زاریا دې میز خپل تفریوا دغه په سلسله شې میز غلی او دا پروګرام نه کاد مو کړای وي.
زاهد امین وای چې وړاندې به دغه سه پروګرامونه کېدل چې په نن حالاتو کې د کور را وتل هم ګران شوې دي.
مخشو چې خلک تر ډېر لره لره وتلل په وخت کې د امن د مسالې نه ویل کده نن سبا چې دي نن سبا خو د کیرنا وتل غ ډېر مشکل وي چې کیرنا ته کیلومتر مزار نه چکړای د نن چې کې مجلس شه دا وتل میفتا تب کارو.
سیف الرحمن وای چې دغه شان د ټنګ ټکور پروګرامونه د ځوانانو د تفریح او اتفاق کې یو ښه رول لوبوي.
لګا ډېر اهمیت یې دغه سره یو لکه د ملګری په منځ کې اتفاق مینا پیدا کیږي لره لره ملګری سره پیوځي شي. حالات ډېر سره بیګار شوی امن نو خلک پازودی سره د پروګرامینه کړای نه شول پانی د خلک جوړې خدا غوښتل چې د پروګرامینه شي او خلک ډېر دل اچا دې د باو د واجب نه د پروګرامینه نشول کړای هر سړی دا غوښتل چې د پروګرامینه شولای.
په حجره کې ناز دغه کسان وای چې د ثقافت ژوندۍ پاتې کېدل او خوشحالي د امن سره تړلې دي او چرته چې امن وي هلته خوشحالي او سوکالي هم نوي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د پښتنو
د عمر
بیا دې نه پسته په ډیستریټ کې
مونږه ته دې کې کومې ده
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
په پاکستان کې د تعلیمي صورتحال په اړه د آی ایس ای آر په نوم ادارې کالنې راپور وایي د هیواد د نورو برخو پرتله په بلوچستان کې زیات شمیر ماشومان ښوونځیو ته نه ځي. په دې راپور کې د قبایلي سیمو د ماشومانو ذکر هم شوی دی چې له تعلیمه بې برخې دي. نورحال دانیسا اجمل په دغه راپور کې وایي
په پاکستان کې د تعلیم د کلنی ریپورت یا د اے ایس ای آر پاکستان په نامه یو څېړنیزې ادارې د 2012 کال په خپل ریپورت کې ویلي چې په خیبر پختونخوا کې 14%، په فاټا کې 15%، په پنجاب کې 14%، په سندھ کې 2% او په بلوچستان کې 24% ماشومان سکولونو ته نه ځي. د ریپورت تر مخه په بلوچستان کې سکولونو ته په نه تلونکو ماشومانو کې 21% جنکې او 14% الکان دي چې پکې په اول کلاس کې په داخل شوو اتو کې صرف 3 ماشومان تر لسم ټولګي پورې خپل تعلیم جاري ساتي. د ایس ای آر پاکستان ادارې لخوا تیر کال د بلوچستان په 30 ضلعو کې سروي شوی. دغه سروي تر مخه تر 3 ټولګي پورې 78% ماشومان نه خو په خپل مورنۍ ژبه او نه هم په اردو کې سلیکلی شي. د بلوچستان د پښین د تعلیم ضلعي افسر عارف شاه وایي چې په موجوده وخت کې د بلوچستان تعلیمي شرح 20% ده. عارف شاه وایي د غربت، استادانو کمی، بد امنی، په سیاسي بنیادونو د سکولونو جوړول او د تعلیمي ضرورتونو خیال نه ساتلو له امله د بلوچستان ماشومان په دې جدید دور کې هم له تعلیمه بې برخې پاتې دي.
شیان ماشومان چې دي هغه زیات غربت ډېر زیات دي. دا شیان چې دي زیات تر خلکو کورو کې کار کوي، یا با فیلڈ باندې کار کوي یا با بازار کې داسې هوټلان چې دي دغو باندې کوچنیان چې دي کار کوي. بل فیکټر دا چې وګوره نو اویرنس هم کم دي چونکہ روڈ ایکسس چی دی خلقو غدم رنشتا بلوچستان کی نا چران غا خاص طور باندی ویژن ام نشتا ایجوکیشن دا حوالا اویرنس ام نشتا دی از موش پاپولیشن دیر سکیٹرڈ دی نا اس لکا سکیٹرڈ پاپولیشن کی دائی کی دو کورونا دلتا دو کورونا بل غر کی دی دول دا غم آوین کی کم از کم 5-6 کلومیٹر فاصلہ ہی نا مطلب نیڈ بیس باندھے نہ کیجیے دادا علاوہ نور ڈسٹرکٹ کی دلتا لا اینڈ آرڈر سچویشن ہم دیر ورس دی نا اسکولوں تقریباً آلتا بند دی.
بلخوا د بلوچستان یو استاد سید میراج آغا وایي د ماشومانو تر لسم ټولګي پورې د تعلیم نه جاري ساتلو یو وجه دا هم ده چې د بلوچستان په زیاتره سیمو کې پرایمري سکولونه خوشته خو میډل او های سکولونه ډېر کم دي.
چما چې کم مزمر کچی او پکی ورته وای دا کلاس اول یادنا کی چې په ډیر باندې ساده باندې داخل شي او بیا دا پرایمری هو ای پینز او بیا نو مشکل دا ده چې انت چې کم میډل سکولونه نه میډل سکولو کمای دي سکول کمای دي او هغه ای سکولونه او میډل سکولونه چې هغه په ډیر بډی ډیر ځای باندې دي نو ځکه دا ماشومان د سالم څخه پات سکولونه اکثر یې دي پرایمری څخه پات کړي کیسته خو د میډل او د های سکول کمی په وجه څخه زموږ دغه مسله ده چې دا کوچنیان چې دي د تعلیم څخه پاتې او بله مسله بیا دا ده چې کوم سکولو کې چې کوم ټیچران دي او استادان دي هغه یو استاد وي 5 کلاسو ته وایي نو دغه د وجه څخه هم دغه سکولونه زموږ د ډېر ډسترب دي او کوچنیان د تعلیم څخه محرومه دي.
د ای ایس ای آر پاکستان ادارې تر مخه دوی 13 کال د شمالي او جنوبي وزیرستان بونیر کوهستان گوادر او بولان علاوه د پاکستان په یو سل او شپږ در ضلعو کې سروې کړي. په سروې کې د راغون شوو معلوماتو تر مخه په 500 کې یو ماشوم د سرکاري سکول نه غیر حاضر وي او په غیر حاضرو ماشومانو کې د جینکو شمېره زیاته ده. 9.5% سکولونو کې د استعمال اوبه نشته او 8.5% سکولونه بغیر د دیوالونو دي.
سروې
د مشال ریډیو کلتوري خپرونه
د خزینه هنرمندانو
فنی زیارتا یو ډاله
د تیخوې ګلابا یت سرسه ګلابا
دغه لړۍ به دوام لري.
خدا خبرونه به تاسو په ژوندې بڼه اوري.
اوس په پکې د همت ناکو جنکو د کامیابو خبره هم کو.
زما خواهش دا دی چې ما لږ ډیر سم زده کړه کړې دا هغه ځال ته کې خپل خلکو سره هغه شریک کړم.
سروې تاسو د نهې پروز د مازیګر په 4:30 بجې
او د خالی پورز د ماسپخین په 3:30 بجې اوریدل مه هیروئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ او د خبرونې په دې برخه کې تاسو د پاره د نازې اقبال په آواز باندې سندره وړاندې کوو. په روان خبرونه کې به د سره بیا ملاقات کوو.
ورکړي.